ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او د مونږ ټکنیکی همکاري روهیلا زدران لخوانی کې دي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې په اسلام آباد کې روانه احتجاجی ناسته د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د نجیب عامر نه
په اسلام آباد کې د قبایلو احتجاج دوام لري. مدیترانه سمندر کې دو دیش پاکستانیان ډوب شوي. ولسمشر اردوغان د پاپ فرانسیس سره وکتل. دا سرټکی اوس پام وکړی بشپړو خبرنو ته. په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي د نقیب محسود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له ماینونو څخه د پاک کولو او د لادرک کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کوي. د احتجاجي ناستې ته د یکشنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم ورغلي وو. مظاهره کوونکي وایي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاج به نه ختموي. بلخوا د مشال لډیو خبریال سیلاب مسید په مشرۍ د قبایلي خبریالانو یو وفد پرون پر اولپنډۍ کې د آی اس پی آر له مشر میجر جنرال آصف غفور سره لیدلې دي. سیلاب مسید او د آی اس پی آر ویبپاڼه وایي پوځي چارواکو د غونډې پر مهال خبریالانو ته د سیمې امنیت په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي په مدیتراني سمندرګي کې د کښتۍ ډوبېدو له وجې په وژل شوو کسانو کې دوه دیش پاکستانیان هم شامل دي چې 14 جسدونه موندل شوي دي. ډاکټر فیصل پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې پیژندل شوي مړي به په ورځو کې هیواد ته ورسول شي. د کښتۍ د ډوبېدو دا پیښه د تیرې چهارشنبې په ورځ ناوخته مخې ته راغلې وه. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر لیکه د ډزو تبادلې له وجې څلور هندي سرتیري او یو پاکستاني وګړی وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته دواړو هیوادونو پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګولي. د هند یو چارواکي پرون تور پورې کړ چې لومړی پاکستاني پوځیانو د هند پر مورچو ډزې پیل کړې، خو بیا پاکستاني چارواکو د هند د تورونو په ځواب کې وویل چې هندي ځواکونو پر ډزو کولو سره تاوتریخوالی پیل کړی دی. چارواکو دا هم ویلي چې د ډزو په تبادله کې دوه پاکستاني ماشومان او دوه هندي سرتیري هم زخمیان شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی د دوشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل د چین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په برید کې 25 داعش وسلوال وژل شوي او د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. خوګیانی زیاتوي چې په یاد برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیر څه کم یو کال کې په دغه هیواد کې پر میرمنو د تشدد لسګونه پیښې رپورټ شوې دي. د میرمنو د چارو مرستیالي وزیر سپوږمۍ وردګ پرون وویل په دغه پیښو کې وژنې هم شامل دي.
موږ یو نوی د قتل قضیه لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیه د شمال په زون کې په اتفاق سیدلی او دولس د خودکشۍ قضیه لرو، پخ د جنسي تجاوز قضیه لرو.
سپوږمۍ وردګ زیاتوي لاړوند ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په واټیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. د دې ملاقات لپاره سخت انتظامات نیول شوي وو. په زرګونو پولیس په مرکزي روم کې موظف شوي وو او دغلته پر احتجاجونو بندیز لګول شوی و. په تیرو 950 کلونو کې واټیکان ته د کوم ترکی مشر دا لومړی سفر دی. پاپ فرانسیس او اردوغان په 2014 کال کې په ترکیه کې لیدلی وو. له ملاقات وړاندې د ولسمشر اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي و دواړه مشران به د بیت المقدس د حیثیت د ترکیې او واټیکان پر اړیکو، د شام پر حالاتو، د کډوالو پر بحران او نور موضوعاتو باندې خبرې کوي. د یوکران په مرکز کې زرګونو کسانو په یو مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشنکو نه د استعفا غوښتنه کړې ده. پولیسو پرون وویل په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نوو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې وه، خو سیمه ییزو رسنیو د احتجاج کوونکو شمیر 15000 ښودلې. ساکاشویلی مظاهرهچیانو ته د وینا پر مهال وویل چې دا مظاهره د درغلیو د نظام د له منځه وړلو او د پوروشنکو د استعفا لپاره د کمپاین پیل ده. د لاریون منتظمین له وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو او د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کوي. د دې ترڅنګ احتجاج کوونکو په یو قرارداد کې د رواني میاشتې په 13مه په ټول یوکران کې د پراخو لاریونونو غوښتنه هم کړې ده. د تهران سارنوال وایي یو تن ته په دې تور د شپږو کلونو د قید سزا ورکړل شوې چې هغه د امریکا د استخباراتو یو کارکوونکي ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ورکړي وو. ایراني چارواکو د دې تورن کس نوم نه دی ښکاره کړی. عباس جعفری دولت آبادی پرون د عدلی له خبری و پانی میزان سره په خبرو کې همدار ازویل چې عدالت د هغو پیسو د ضبط کولو حکم ورکړی چې تورن تن د معلوماتو په بدل کې ترلاسه کړی وي. دولت آبادی زیاته کړه چې دغه مبینه جاسوس نه هواري د استخباراتي ادارې له کارکوونکي سره لیدلی او ایټمي چارو او بندیزونو په اړه ورته معلومات ورکړي دي. نوموړي دا هم وویل چې دې جاسوس اروپایي هیوادونو ته هم د ایران د ایټمي پروګرام په اړه معلومات ورکول. ایران ټینګار کوي چې ایټمي پروګرام یې د امن اهدافو لپاره دی، خو امریکا او نور مغربي هیوادونه پر تهران تور لګوي چې د ایټمي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي دوی په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره 1500 روسي لوبغاړو روزونکو ته بلنه ناستوي. پر دغو کسانو پخوا د ممنوع درملو د استعمال تورونه وو. دا لوبغاړي د هغو 28 روسي اتباعو څخه دي چې د ممنوع درملو د استعمال له وجې پرې د ټول عمر لپاره په نړیوالو لوبو کې بندیز لګول شوی وو، خو د سپورټ د نړۍ تر ټولو عالي محکمې د فبروري په لومړۍ نیټه په یوه پرېکړه کې پر دوی لګول شوی بندیز لرې کړی وو. دغې محکمې ویلي داسې قوي شواهد ورته نه دي وړاندې شوي چې ترې جوته شي 28 روسي لوبغاړو د 2014 کال د ژمي په اولمپیک لوبو کې چې په روسیه کې شوی وي ممنوع درمل د استعمال کړی وي. دا تر دې ګړی زموږ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دالي. په اسلام آباد کې روانه د پښتنو احتجاجي درنه کې مظاهره چې انده غوښتنه کوي.
اس حکومت کے جو وزیر ہیں مگر مچ کے آنسو نہ بہائیں، ہمیں اور آپ کو بتا دیں کہ رو انوار کہاں پہ ہے.
یورپ ته تلونکي هغه کشتۍ چې اوریدلې ده په هغه کې پاکستانیان وجل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان وایي
ټوټل پاکستانی 32 تھے جی جو اس کشتی میں بیٹھے. 13 کی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی ٹوٹل. انہوں نے بتایا قریباً 80 سے 90 لوگ اس کشتی میں سوار تھے.
د پښتنو فلمونو معیار څنګه پکار دی او اوس څنګه دی؟
ډېر ښه فلمونه ټکېدل، ښه معیار باندې ښه خلو غاړي درلود ټول به پښتنو. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده، غلطي سندرې، غلطي ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په اسلام آباد کې د قبایلي او پښتني سیمو د ځوانانو او مدني فعالانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم روانه ده. د ناسته ته پرون ماښام د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو یو نومیالي کوربه حامد میر او د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال په برید کې د یو وجل شوی ماشوم پلار فضل خان ایڈوکیټ وینا به وکړي. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه غونډ شوي د قبایلي او پښتني سیمو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان او مشران د پاکستان له حکومت غواړي چې په کراچۍ کې د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور ککړ د راو انور په نوم د پولیسو یو افسر ونیسي او د جنوبي وزیرستان له ماینونو څخه د پاکولو ترڅنګ د ورکړل شو پښتنو دوسیې هم عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان د جیو ټلویزیون د یوې مشهورې خبرونې کوربه خبریال حامد میر پرون ماښام د پښتنو دغه ناستې ته ورغلو. د پاکستان حکومت یې د راو انوار په نیولو کې د نه بریالي کېدو لپاره ملامت کړ. اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې ته د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال په برید کې د یو وژل شوي ماشوم پلار فضل خان ایڈوکیټ هم وینا وکړه. نوموړي وویل یو کال وشو چې دغه خونړي برید ذمواري اغوستونکي د پاکستاني او طالبانو د هغه وخت ویان احسان الله احسان نیول شوی دی، خو لا هم سزا شوی نه دی.
کہ اس واقعہ میں جو ملوث ہے وہ تحریک طالبان ہے. تو ایک سال سے احسان اللہ احسان ہمارے اسلام آباد میں شاہی مہمان کیوں بنا بیٹھا ہے؟
د اسلام آباد ناستې ته د حامد میر او فضل خان اډوکیټ دا ویناوې پر ټولنیز میډیا هم خبرې شوې. په پیښور کې خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي داسې معلومیږي چې پښتانه نور له حالاتو په تنګ راغلي او ځکه نو د هغو خبرو کولو توان یې موندلې چې مخکې یې نشوې کولی.
خلکو ته یو موقع انتظار و، خلکو زړه ډک و، هغې غوښتل چې د خپلې خبرې وکړي. چې کوم پیښه وشوله نقیب الله مسعود والا کراچۍ کې زیات خلک غصه دي او هغې اوس د خپلې غصې اظهار کوي، هغه خبرې هم کوي چې کومې مخکې کول مشکل و. او پاکستان ریاست او ادارې هغې هم په دې پوهېږي چې خلکو ډېره غصه ده، هغې ډېر مشکلات دي. دا زویم چې یو ښه رویه ده چې خلک د خپل جذباتو اظهار وکړي، نو کم از کم هغې مطمئن شي، او که د هغې مخنیوی کېږي نو بیا به هغې نور هم غصه کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوی پښتانه سیاستوال مجبور دی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو پښتنو خوا ته ورشي. د نوموړي په خبره د پاکستان ریاستی ادارو هم اوس درک کړی چې د پښتنو د ستونزو حل باید ولټول شي.
سیاسي ګوندونو مشران هلته ورځي، یو خو د هغې سره همدردي کوي، بل دا کوشش کوي چې د هغې حمایت هم حاصل کړي. دا ټاکنې هم را روانې دي. دا یو خبره مونږ اورو کنه چې دوی وایي چې په جنوبي وزیرستان کې کوم ماینونه اوس پورې دي او خلک غواړي چې صفا کړی شي. د هغې په هکله حکومت یا فوج مخکې زیات ذکر نه کوو. اوس هغې دا وایي چې مونږ دونه ځای صفا کړي یا نور کوشش پکو. نو دا د هغې یو قسم د تسلي کولو دپاره دوی دا ګامونه پورته کړي دي، مخکې به زیاته پروا نه کوله.
په اسلام آباد کې د پښتنو د حقونو د هغوی د ستونزو د حل لپاره د احتجاجي ناستې تنظیمونکي د وزیرستان یو ځوان منظور پښتون په خپلې پرونی وینا کې هوډ ښکاره کړ چې تر هغې چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي خپل سوله ییز احتجاج ته به دوام ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورده شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي سبا د نهه یا سه شنبه ورځې نه به په افغانستان کې میش د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدلو بهیر پیلېږي. دوی به د غلام خان لاره د بکخېلو کیم ترازی او هلته به ور د نورو کډوالو غونته هر قسم مرستې کیږي. بلخوا په خوست، پکتیا او پکتیکا ته کډه شوي کورنۍ د پاکستان له حکومت خپل سیمو ته د زر تر زر ستنېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شوو کډوالو د واپسې دویم پړاو به له سبا پیلېږي، چې د نوموړي په وینا په دغه دویم بهیر کې بعد د 3309 کورنۍ واپسي کیږي. اپریدی دا هم وایي د کډوالو د واپسې لپاره ټول انتظامات پوره کړي چې د غلام خان بندر له لارې به د دوی واپسي کیږي او به کاخلو کیم ته به راوستل کیږي. په دې اړه د پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر چارواکی غنی خان مشال ریډیو ته اول
دی پړاو هغه شروع کیدونکو د ساز او راتوی په زیرو پاین باندې چاوګی نه دی روسی هغه ټول سیستم او ټول طریقه کار نه ورته کړی دی. کانادو نه ستاتو چای دی ګاډي دی مزدور دی ګری ګاډي کین خالی کوي بیا ورته ډکوي ډاکټرون دی کول یو ولا دی تر دې دی جاتا کې انتظار دی او سابو دی ورته چې باندې ودی دی کړه او دینه مست زیرو پاین تر سي روزانه یې سامان دی و 50 کا دی سی او ورځ 2 3 او 50 کا دی د 3 سرور
نوموړي دا هم وویل چې افغانستان کې میش کډوالو د واپسۍ لپاره 2309 فارمونه جمع شوي چې د هغې د واپسۍ بهیر د سبا نه پیلوي او پاتې هغه کډوال به هم خپله نوملیکنه کوي او له دغې وروسته به یې واپسي کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو غریزو سیمو کې میشت دي.
لیکن لره لره وطنې کې چې پرته دي نو هغه په مینه امیشته نه دي رسولي. نو هغه ته پر امیش بیا هم دا غږه کې چې هغه دغه کډوال چې راوم شي په دې کې نه نه دي د خپل پر مینه ورسوي چې آینده د سرور زره کاټې پر کول نه بس بیا سم مشکل نه وي د سم د دې هم به یو سره شروع کیږي چې پاتې دي پکې هره کم تو راسي او پکې هره کم کې مخصوص دی دی او تاسو په زور زو پکې هره کم کې هغه ځینې بیا د یو خپل پای کې کې چرته وي هغه دې ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د زربیزه په نوم د پوزي عملیاتو لوجی زرګونو کډوال د پولی پورې افغانستان ته کډه شوی وو چې د انتظامی په وینا په تیرو مرحلو کې 2201 کورنۍ له افغانستانه پاکستان ته راستنی کړې دي. افغانستان کې میشت کډوال وایي چې اوس هم خوست، پکتیا، پکتیکا، برمل، لمن او نورو سیمو کې زرګونه کډوال میشت دي چې د واپسۍ په تمه دي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ایف ټی ایم ای چارواکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوالو شمیره 4800 خاندانونه وو چې د 1500 پورې خاندانونه اپاتې دي او باقي ټول کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14530 1300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي د لیبیا ساحل سره نږدې ډوبې شوي کښتۍ کې 2 پاکستانیان هم مړه شوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل یوې خبري غونډې ته وویل تر دغه وخته د 14 کسانو مړی موندل شوي او د نورو مړیو لټون روان دی. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وای په میډیټرینین سمندرګي کې ډوبی شوې کښتۍ کې 2 پاکستانی وګړي مړ شوي چې پکې د 14 مړی موندل شوي او پیژندل شوي دي. دا پیښه د 4 په ورځ ناوخته شوې ده. د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل 13 ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې پیژندل شوي مړی به په 9 ورځو کې هیواد ته راوړل شي.
At 1850 hours on 2nd of February,
پاکستانی چارواکي د فروری په 2مه د لیبیا زاوارا ساحل ته رسیدلی او هلته د ځای چارواکو او په پیخه کې د ژوندۍ پاتې شوی او پاکستانی تن په ذریعہ معلومات ترلاسه کړي. تر اوسه د 1000 مړو پیژندنه شوې چې د ترابلس لارې پاکستان ته راوړلو لپاره ټول انتظامات شوي دي.
which is being arranged
د ډاکټر فیصل په وینا دغه یو ژوندې پاتې شوې پاکستانی تن کب نیونکو اژغورلې چې وایي په دې کښتۍ کې ټول اتیاو تر 90 پورې کسان سوار وو او په غیر قانوني توګه یې یورپ ته د وختلو هڅه کوله چې سمګلرانو په یو خرابه کښتۍ کې کینول او له زواره ساحل نه د روانېدلو لږ وروسته د پیښې ښکار شول. ډاکټر فیصل همداراز وویل چې په دې کښتۍ کې یو پاکستانی کورنۍ موجوده وه.
The only family on board also drowned.
پښتۍ کې هم دا یو کورنۍ وا چې د خزي او خاون مړی موندل شوی، خو د دوو ماشومان مړی لا هم ندی موندل شوی چې پکې یو 4 او یو د 2
ډاکټر فیصل وویل د نورو مړو د لټون هڅې روان دي. نوموړي زیاته کړه چې د لړکې نور معلومات د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویبپاڼې هم ترلاسه کیدلی شي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تمه ده چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې به قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو په بل بحث وشي. د سینټ دغه غونډه چې د فروری په 12 شروع کیږي پکې د قبایلي سیمو استازي هیله مند دي چې له مثبتو بدلونو سره دا بل منظور شي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو غړي وایي په راتلونکي غونډه کې به یادو سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو په بل خبرې کیږي. قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار غځولو د غبل د جنوري په 12مه قومي اسمبلی منظور کړی دی. په سینټ کې د کورمی ایجنسۍ نماینده سجاد حسین توری په دې اړه وویل
په دې اجلاس کې د کمنګ اجلاس بعد به باندې راځي فروری باندې دغه اجلاس کې به انشاء الله دوباره بیا کمیټه از هول میټینګ کې او هغه نه امید خو لرو چې هغه میټینګ کې به ډیسایډ شي او دې سیشن کې به پوه شي. بلې څه 2 سیشن دی موږ تقریبا 12 ټوټل د یو پی ست نه دوی راواغستو دلته کولو ایکسټینډ کولو لپاره خو هغه دا دی چې دیږي به لاندې څه کوم لوور کورټ دي هغه به مغا زړې ترقی سره سی آر په ترقی باندې د مخکې کیږي او صرف سپریم کورټ ته هاي کورټ ته رسېږي. دا شولا څه کوم مثال چا د ټریبونل څه کوم پټا ټریبونل جوړ شوی دی هغه کیس باندې ته په ذاتوي نه هغه مخکې چیلنج کولی شي. نور سیستم خو زوړ په زوړ پاتې دی.
سجاد حسین توری زیاته کړه دا بل د مجموعي اصلاحاتو یو وړه برخه ده، خو د نشت نه خده او د به په حق کې رایه چوي. بل خو د ورغزو ایجنسی نه د سینټ غړی ملک نجم الحسن وای د قبایلی سیمو مشکلاتو ته په کتو سره د غلطه یوازې د اعلی عدالتونو اختیارات غزول کافی نه دي او د نه غواړي چې دا بل منظور شي.
گیارہ بنے دخول کمیٹی اجلاس کی گئی کدی بنے اتفاق اور بنے رہا نو سینر تے براوڑی بیا کارانہ گیا اور بنے نو بیا بے انشاءاللہ بیا بنے بیا بے سینر تے نراوڑی مخالفات تیم کو مغزو خپل ذاتی خبر رہتا گو دیو جنہ سے دا ایت شے نہ دے والے سے موتا پکار دے موتا ایڈوکیشن رہا کی موتا ہیلتھ رہا کی موتا نور نور پیسیلیٹی رہا کی نہ غاشتا تاناشتا نہ کچاریشتا
نور دا سینٹ کے دا عوامی نیشنل گوند غڑے الیاس احمد بلور وائی پدے بل کے زن ترامیم کول غواڑی نور پکار دا چزر ترزر منظور شی
مکہ خدا اسلام آباد عدالت خیر دخلے کے خیبر پختونخوا عدالت ورکو فضما خیال نہ دے کہ پورا ورطا اختیار ورکائی ولی کہ آگے کے دام دے کہ پریزیڈنٹ کل غواڑی آگا واپس بوالی دا غا پاور پریزیڈنٹ والا چیدے پریزیڈنٹ چیدا دے کم و ختمولی شی آگا آگم لڑے کل غوار سو سنگا جی زمو پاکستان کے روم دا پیخور والا خل کن آگا نشی آخر چی آگا نا قبائل نا ولی دے واقعی
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو ترڅنګ قبایلی مشرانو د دغه سیمو وکیلانو او زده کوونکو اتحادیو او مدني ټولنو هلې ځلې توندې کړې دي او په دې نظر دی چې قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ اختیاراتو غزولو سره به د ولس ډېر مشکلات کم شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ د آسیا پرمختیایي بانک په پاکستان کې د کوایلی په وسیله د بجلی پیدا کولو پر منصوبو اندېښنې ښودلې. ویل شوي دا منصوبې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز مهمه برخه ده او له بشپړېدو سره به پاکستان 10 گیگا واټ بجلی ترلاسه کړي. نور تفصیل د هارون باچانه.
د آسیا د پرمختیایي بانک یو رپورټ وایي پاکستان وار د مخه تر 80% زیاته بجلی له کوایلی، ګاز او تیلو ترلاسه کوي. په رپورټ کې اندېښنه ښودل شوې چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د بجلی پیدا کولو پروژې چې کوئله به پکې کارول کیږي د پاکستان آب و هوا نور هم ککړه او دغه هیواد د اوسیدونکو ژوند ستونزمن کی. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژو د کتنې لپاره د ځانګړې کمیټې مشر د پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر وایي د پاکستان حکومت باید دا یقیني کړي چې له کولې څخه د بجلی ترلاسه کولو په کار کې د هیواد اقلیم زیانمن نشي.
ډیر ضروری ده چې موږ د خپل چاپیریال د حفاظت چارو ته ځانګړی پام وکړو. موږ د خپل انرژي 9% برخه د کولې یا سکرو له سوځولو ترلاسه کوو، خو زه بیا هم اړینه بولم چې د چاپیریال ساتنې لپاره ټاکل شوي ټول نړیوال معیارونه په جدي توګه باید عملي شي. دا خبره هم باید په پام کې ونیسو چې هند د خپل انرژي تقریبا 75% برخه له کولې ترلاسه کوي. موږ ولیدل چې 2 میاشتې مخکې د نوې ډیلی او راولپنډي ترمنځ سیمې خلکو تر شاوخوا 15 ورځو پورې پر لویو لارو سفرونه ونکړای شول. دا ځکه چې دودجنه لړه او زهرجن ګیسونه له یو هیواد بل هغه ته د تګ لپاره ویزې ته ضرورت نه لري، نو په دې برخه کې د پولې دواړو خواو ته باید اقدامات وشي.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم د بدلون چارو کمیټې ویغړې د عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز مشال رډیو ته وویل دوی د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د بجلی پر منصوبو له دې عمله اندېښنه لري چې کوئله به پکې کارول کیږي او په ترڅ کې به د پاکستان آب و هوا زیانمنېږي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان وګړي بجلی ته اشد ضرورت لري، خو داسې بجلی چې د پیدا کولو لارې یې د دوی اقلیم خراب نه کړي.
په سینټ کې هم دا خبرو چې ته شوې ده چې په دې باندې پراپر تاسو خپل سروې هم یو کوي. دا خو د ایشین ډیولپمنټ سروې ده. دا نه چې مونږ بجلی خو اخلو خو انوایرمنټ هم دومره خراب شي. په دې باندې پاکستانی ګورنمنټ هم څه کار کوي لګیا دي. خو دا خبره به چې دې سره به پلوشن ډېر زیاتېږي او انوایرمنټ باندې ډېر فرق راځي. زمون پورا کوشش دادے چې موږ حکومت په دې خبره مجبور کو چې دا وګوري په خپل کې د څومره فیصد د انوایرمنت خرابې دو او کې انوایرمنت خرابې نو څه متبادل کوي نو بیا خو ټیک دا کنه یې نو موږ د دې فیور کې باندې یو بیا
د آسیا د پرمختیایي بانک رپورت وایي په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو لپاره پر کوئلې، ګاز او تیلو د تکیې د حکومتي پالیسۍ ترڅنګ د بجلی د پیداوار په تخنیکی چارو کې شته نیمګړتیاوې هم د هغه هیواد آبو هوا ته تاوان رسوي.
تاسو ستونزې
زونه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال لري ته وګي په ننګرهار کې د پښتو فلمونو مینوال د اوسنی نوی جوړیدونکو پښتو فلمونو د پښتني کلچر په زیان غني. دوی وایي چې په دې کې د مثبتو پیغامونو پر ځای منفي پیغامونه وړاندې کیږي او ځوان نسل به لاري کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لري خبريال په دې راپورټ کې راکوي چې د ګلنار بیگم په سندري پیلېږي.
د ګلنار بیگم په غږ کې دا او دې تورته نوري فلمي سندري به خامخه د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو سو کلونو راهیسي چې ننګرهار ته له پیښور نوي پښتو فلمونه راوړل کیږي د فلمونو مینوالې د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال سناولا په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
متاسفانه په خوا ډېر ښه فلمونه ډکې دل خ معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده. غلطي سندرې غلطي ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي زموږ د فرهنګ سره نه ښایي داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي بلکې په جلال آباد ښار کې سي ډي او کیسټ پلورونکي دکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کې صرف لورون کې سید رقیب هاشمی وایي
په لاور سټوډیو کې ټول هغه فلمونه مال ته جوړیږي. پښتانو لپاره کوم معیار یا کوم سنل لري چې د پښتون هغه عزت هغه معیار هغه شامله چې د پښتون یا کېده په پښتو فلمونو کې هغه نه یادېږي. اوس د پښتون بدنامېدل لپاره کار شروع دی.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي اوس چې له پاکستانه د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ډي په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي پښتني ارزښتونه پکې مجرو شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزه پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو چې دوی بیخي نو د زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی شراب دی بې ځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې په دې سیمه باندې بلخصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات ورځي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې دی چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولیکدوی د وقام د کلتور ساتونکو او نورو ته پیژندونکو وی د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وی. خو زیاتوی چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغه یادو معیارونو پوره نه دی.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپی چې بین کالای دلالای دلالای دلالای
اړوند تاسو مشال رادیو ته وګي او سپینه می بجی کیدون کیدی د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناور.
Thank you.
اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي د نقیب محسود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له مانونو څخه د پاکولو او د لادرکه کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي په مدیتراني سمندرګي کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې په وژلو شو کسانو کې 2 پاکستانیان هم شامل دي چې د 1400 جسدونه موندل شوي دي. دی وایي جسدونه به په 2 ورځو کې هیواد ته ورسول شي. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه د ډزو تبادلې له وجې 4 هندي سرتیري او 1 پاکستاني وګړي وژل شوي. له دې پیښې وروسته دواړو هیوادونو پر یو بل د ډزو د پیلولو تورنه لګولې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو 11 میاشتو کې پر ښځو د تشدد 119 پیښې رپورټ شوي چې پکې 9 د وژنې او 12 د ځان وژنې دي. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک پرون په خبري غونډه کې ویل لاړوند ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي وشي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واټیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. د دې ملاقات لپاره سخت انتظامات نیول شوي وو. په زرګونو پولیس په مرکزی روم کې موظف شوي او دغلته پر احتجاجونو هم بندیز لګول شوی وو. د یوکرین په مرکز کې زرګونه کسانو په مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشنکو نه د استعفا غوښتنه کړې ده. پولیسو پر نوویل په دې مظاهره کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ نوو ځواکونو غورځنګ لخوا وشوې، شاوخوا 2500 کسانو برخه واخیسته، خو سیمه ییزو رسنیو د احتجاج کوونکو شمیر 15000 ښودلې. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي دوی په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره 1500 روسي لوبغاړو روزونکو ته بلنه ناستوي. پر دغو کسانو د ممنوع درملو د استعمال بندیز په دې وروستیو کې لري شوی دی.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کولو او اوس درته د پاکستان خبرو شو. د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په اداریا کې راغلي چې په قصور کې له زینب ماشومې سره جنسي تیری او د هغې وجنې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ په اړه اندېښنې راپارولې دي او دې لړ کې د عامه پوهاوی پیدا کولو تقاضا کیږي. د ورځپاڼې په وینا دې لړ کې د پنجاب صوبایي حکومت د 800 یو کتابچه تیار کړې چې پکې ماشومانو، استادانو او والدینو ته د معلومات ورکول کیږي چې ماشومان څنګه د دې ډول پیښونو بچ کېدل شي. پنجاب حکومت اراده لري چې دا کتابچه به په سکولونو کې وشل کیږي او له 350,000 زیات جماعتونو مليانو ته به هم ورکول کیږي. د ورځپاڼې په وینا دا شان اقدامات د هیواد په نورو صوبو کې هم پکار دي چې نور د زینب په سیر ماشومان له زیاتی سره مخ نشي. د پاکستان نخبریدونکي دی اکسپرس ټریبیون بیا خپل اداریه کې د لیبیا ساحل سره نږدې ډوبی شوی کشتۍ موضوع راخسته چې پکې 2 پاکستانی وګړي مړه شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په 1300 کلونو کې د بدامنۍ له وجې د منځني ختیځ نه یورپ ته د کډوالو د وختلو هڅې زیاتې شوې، خو پاکستانیان هم د کډوالو په دغه ډلو کې شامل وي. د تیر کال د شمیرو تر مخه یوازې په دغه کال کې له 3000 زیاتو پاکستانیانو د سمندر او وچې له لارو یورپ ته د تللو هڅې کړې دي. ورځپاڼه وایي پاکستانی وګړي زیاتره د امنیت له وجې نه بلکې د روزګار لپاره یورپ ته تلل غواړي چې پکې اکثریت تعلیم او هنر نه لري او په خپل هیواد کې ځان ته روزګار نشي پیدا کولای، خو په یورپ کې د روزګار موندلو خوبونه ویني. په دې کې ځینې په لارو ژوند له لاسه ورکړي او ځینې یې یورپ ته په رسیدو د کیمپونو په ژوند کولو مجبور شي، خو خوبونه یې نه رښتیا کیږي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایشیا ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او امریکا د تعلقاتو او ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د ولس کلنې جګړې له کبله د افغان ځوانانو نورو هیوادونو ته د تګ موضوع راغستې ده. د دغو دواړو مقالو مهم ټکی دی وړې د مینه پس. ایشیا ټایم ورځپاڼه د پاکستان او امریکا د اړیکو په تنادر کې لیکي چې په 1920 ختم کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات مسترب او غیر واضح پاتې شوي. دواړو هیوادونو په نړیواله او سیمه ییزه کچه د یو بل ګټو ته زیان رسولی دی. د ورسپانې په خبره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې تګلارې د اعلانولو او په اسلام آباد د ترهګرو ډلو پر ضد د ناکافي کړنو د تور نفس دا په ډاګه شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تناو ښکار دي. بلخوا د ټرمپ لخوا په پاکستان د تورونو او هند سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ نفس پاکستان هم د واشنگټن په اړه خپلې تګلارې بدلې کړي او اوس که امریکا د لا نورو ګامونو غوښتنه کوي نو پاکستان هم وایي چې د ترهګرۍ په اړه به امریکا اوس د دغه هیواد لخوا هیڅ ونه ویني. بلخوا برطانوي ورسپاڼه ګارډین لیکي چې د افغان جګړې ولس کاله تیرېدو نه پس غرب په دې خانې شوی دی چې ډېرې مالی مرستې او پوځي همکارۍ دوی بریالي کولی شي، خو بلخوا طالبان هم په دې خبره قانع دي چې دوی انتظار کولی شي چې کله به ناټو ځواکونه دغه هیواد نه ووزي. د ورسپاڼې په خبره د افغان جګړې ریښتونې قیمت دا مهال عام افغانان د زرګونو په شمېره کې د مرګونو په صورت کې ادا کوي، خو په جنگ کې د ښکېلو دواړو خواوو د جنګیالو په وجنه هیڅ خفګان نه څرګندېږي، ځکه چې دا باور کېږي دغو جنګیالو خو هم د جنگ ژمنه کړې ده. خو بلخوا هغه افغانان چې لږې ډېرې پیسې لري یا خو د ترکی او هند مخه وکړي او ځینې هغه چې د ښه مستقبل په تکل کې دي یورپ ته د خطرونو ډکو لارو باندې د تکاسي کوي. خو دا مهال ډېر کم داسې باصلاحیته افغانان دي چې هیواد کې پاتې کیږي او د دغه هیواد د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخلي. خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ سره کارکوونکی څېړنکار برهان عثمان ورسپانې ته وایي چې دغه ځوانان د لسیزو راهیسې د هیواد کې د حالاتو ښه کېدو په تمه دي، خو اوس ورته معلومه شوه چې حالاتو کې بدلون نه راځي نو ځکه مایوسه شوي دي او نورو هیوادونو ته ځي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ساسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. په ایران کې یو تن بهرنو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د تهران څارنوال د محکوم شوی کس هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ویلی دی چې هغه د دې هیواد د ایټمي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی. تفصیل یې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یو اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویبسایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلی او د اټومي چارو او بندیزو نو په اړه معلومات ورکړی دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی له یو اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بل قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالی په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سیویدنی هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالی چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړونکو په توګه دنده ترسره کوله په خپل ځان لګول شوی تور نه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولیزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو کابل ته. یو شمیر پارلماني غړو افغان حکومت باندې ټکونه کړی دی او اعتراض به کړی دی چې دوی ولې یو خوله ندی. په دې اړه باندې تفصیل نجیا سافیرک.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا خلکو ته د ورکړ شوو ژمنو په نامه لیکېدو د دوی اعتراف او ترمنځ د اختلافاتو د دوام مسله د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او سیاسي سیرو له انتقادونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو درې کاله تیریږي، خو دوی تازه دغو نیمګړتیاو ته متوجه شوي دي. د ده په خبره حکومت په دغه موده کې له خلکو سره د کړیو ژمنو د عملي کېدو پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافاتو بوخت و.
په حکومت کې نیمګړتیاوې موجودې دي او څه چې اوس مطرح کېږي په خواشینۍ سره چې دا مسایل د حکومت له جوړېدو راهیسې مطرح دي. هر چا دا هڅه کړې ده چې له حکومت نه ډېر امتیاز ترلاسه کړي. دا نه یوازې د حکومت حیثیت او مقام ته زیان رسوي، بلکې د خلکو ذهنیتونه هم له حکومت څخه اوړي.
دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د پروان د نوی والی فضل الدین عیار د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د ملي وحدت حکومت خلکو سره په کړي وشمنو کې پاتې راغلی. نوموړي دغه شان وویل چې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. ښاغلي عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼي او ولسمشر ته په اشارې سره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو ارګ مڼې په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې وه. د دغو سیاسي سیرو له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي، د قدرت د انحصار لپاره هڅه د ده د نارضایتۍ لوی لامل دی. خو له دې ټولو سره سره افغان سیاستوال احمد ولي مسعود وایي، دغه اختلافات یوازې د حکومتي مشرانو ترمنځ نه، بلکې د حکومت په ټولو برخو کې لیدل کېږي. ښاغلي مسعود ویل، د افغان حکومت مشران د خپلو اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت دي.
تر اوسه دوی بریالی شوي نه دي چې له خپلو کارونو سره مدیریت وکړي او افغانستان ته یو ځانګړی لیدلوری وټاکي تر څو له روان کړکېچن وضعیت نه ووزي او خلکو ته خدمت وکړي. دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او خلک ترې تمه نشي کولی او نه دوی خلکو ته ژمنه ورکولی شي. په حقیقت کې دا حکومت به له سیاسي بحران سره مخ شي، باید په دې اړه له سره کتنه وشي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ، که حکومت دغو ستونزو هواري ته جدي پام ونه اړوي، د وضعیت دوام به نظام وننګوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، ستاسو پام یوې سیمه ایزې موضوع ته راګرځوم. هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لانجمنه کرخه کې د وروستۍ خونړۍ نښتې ملامتي پر یو بل اچوي. دا وروستۍ پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر د راجوړي په سیمه کې شوې. په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو د خطر له ویرې په لسګونه ښوونځي تړل شوي او خلکو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو نه دی نه وځي. نور تفصیل د نوریاس نورینا.
هندی چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشینګنو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځ چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړې وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د اکشن بي د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وو او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ورسته یو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرخه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ سرحد په توګه پیژندل شوی خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسید. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلی دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت وایي له ترهګرو د یو شمیر هیوادونو ملاتړ او همکارۍ د دوی د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمیر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولی. تفصیل حدیث پردیس راکی.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمیر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایي ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
لتروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټوله کې تروریستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې
د پداسې حال کې چې تیر ورځ ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې روسیا او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د خاغلی ستانگزی په خبره روسیا او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیا او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونې کوي. ایران او روسیې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې او یا هم له دې ډلې سره د همکارۍ په تړاو ریپورټونه رد کړي، خو د فراس سیمیزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلی دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو ادعاو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل شکه چې سیمایز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له اړخه د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کیږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د خاغلی رحیم په خبره کې هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خاوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالات ته په کتو دا سبريخي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو افرادو سره د بهرنیان وړي کې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د حشمت سحر او دل راج په غږ باندې یو سندره تاسو ټول ته ډاله.
ما کپ خپل دل ته د مینې اظهار کړی نه دی، تم د زړه د درزي تو نا انکار کړی نه دی.
لکه چې تپس می دواړه سترګې سپینې شولې، جون کے ماد چا انتظار کرے نہ دے.
اس راپس جانے آؤں گا خاندلے ونے شما.
دوست جان سر دلان دے لیوان شما خوبے وطن تے جان سر دلان دے لیوان شما
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی د حشمت سحر او دلراج په غږ مدرته سندره وړاندې کوله او د خبرونو لړۍ دوام لري او تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. په خوست کې د یو خیریه بنسټ په هڅو د عامو خلکو په مرسته د یو یتیم او بېوزله هلک او یو یتیمې او بېوزله جنۍ واده شو. د دغه واده حال نجیب الله الوخیر
د یک شنبه په ورځ د خوست د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفا مشال راډیو ته وویل چې جنۍ او هلک چې دواړه یتیمان دي کورنۍ د واده د توکو د رانیولو پیسې نه لرلې.
یوی اتیمې خور نو پلار لري او نو ورور لري. د دې لپاره د واده مراسم مونږ نیولې دي چې د کور پرشو ظرف لوازم چې څومره دی واده د مراسم سره سم لوازم دي د ټول د خوست ټولنیز مرستندوی بنسټ د خوشمشت به احساس ځوانانو او ورونو په مټ رجم کړی دي.
د لوی پکتیا اوسیدونکو ګلزارې خان چې د جنۍ او د هلک د کورنۍ له دوستانو څخه دی وایي چې دا مسله ځکه له بنسټ سره شریک کړی چې جنۍ او هلک د خپل نوي ژوند د پیل پر وخت د یتیمتوب او بیوزلۍ احساسونه کوي.
د موګه یو یتیمه جنکۍ و بیا دا
خوشحالی سرگند مدنی فعالان ورسره د وراد توکو د مرسته ترڅنګ د واده هغه رسم او دود هم پرځای کړ.
موږ سره د واده غونډې مراسم وکړو. خدای پاک دې ارمان وکړي. خوشاله کې نن زه ډېره خوشاله وې دې ورونو نه هر څه یې راته برابر کړي. الله دې ډېر ورکړي. نن دې تکیا وسله لري چې موږ د ټول مرسته دې ورونو راسره وکړو. نن ورونو هم پیدا شو پلاران هم پیدا شو. جامې دې کټونه دې بسترې دې تکیه دې سرخی پاوډر موډر به کې کې شي نه مې نه ټول کې دي. الله دې خوشاله لري.
بل لوري ته قومي متنافذین او مدني فعالان هم په لږ او متوسط لګښت د ودونو تر سره کول لدینی اړخه ګټه ارګام بولی. مدنی فعال سلطان محمود خیرخوا وای
لوړ بلور زمون پټلنه کې ډیر دردون کده ډیر زبرون کده. پرون خبر شوم یو خزه پوشپک وشلکه و د کړی دا زه غواړم مدنی فعالان دې خبر ته زیاته توجه وکړي چې ولور رټی شي او موږ ټولنه یو بسیا ټولنه شو یو آباد ټولنه وګرځي.
خوست کې په دودیز ډول د ولور اندازه زیاته ده او ډېر ځوانان له کوژدې وروسته مجبوریږي چې د ولور د پیسو د ګټلو لپاره په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې د اوږدو کلونو مسافرۍ وکړي.
اوریدونکو د دوی په دې واده کې مشال ریډیو هم د خوشحالۍ اظهار کوي او موږ د دې واده په دې خوشحالۍ کې شریک یو. پری غلامي هم شریکه ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د پری غلامی په غږ باندې دا سندره په خوښ کې د هغه ځواني جنای او د الک د واده د خوشحالی په مناسبت سره چې مدني فعالانو او خلک راغون شوې دي او د دوی واده کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی او ست نن د نه ساته خبرونه ورسته خبري لندلسته مایک خپل همکار نجيب امیر ته ورکو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د پښتنو سیمو د ځوانانو او مشرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي د نقیب محسود د قاتلانو د نیولو قبایلي سیمې له ماینونو څخه د پاکولو د لادرکه کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل وای په مدیتراني سمندرګي کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې په وژل شو کسانو کې دوه دیش پاکستانیان هم شامل دي چې د دیار لسو جسدونه موندل شوی دي. دی وای جسدونه به په ورځو کې هیواد ته ورسول شي. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه د ډزو تبادلې له وجې سلور هندي سرتیري او پاکستاني وګړي وژل شوی دي. له پیښې وروسته دواړه هیوادونه پر یو بل د ډزو د پیلولو تور نه لګوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو 11 میاشتو کې پر ښځو د تشدد 119 پیښې ریپورت شوي چې پکې یو نوی د وژنې او 12 ته ځان وژنې دي. د یاد وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک پرون په خبري غونډه کې وویل لاړوند ادارو سره هڅه کوي چې پر ښځو تشدد مخنیوي وشي. نن په شام کې د حکومتي هوایي ځواک په بمباري کې چې پر یاغیانو کړي لک تر لګه درویش کسان وژل شوی دي. برتانیا میشته د بشري حقوقو سوریایي ډلوي په وژل شو کې سلور ماشومان هم شامل دي. دغه اداره د اویا نورو کسانو د ژوبلې دو خبر هم ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واټیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. د دې ملاقات لپاره سخت انتظامات نیول شوي. بزرګونو پولیس په مرکزی روم کې موظف شوي او د غلطه پر احتجاجونو هم بندیز لګول شوی. د یوکران په مرکز کې زرګونو کسانو په مظاهره کې د ولسمشر پیترو پوروشنکو نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د پولیسو پرنوول په دې مظاهره کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخائیل ساکاشویلی په مشرۍ د نوو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوي شاوخوا 2.5 زره کسانو برخه اخیستې وه. خو سیمه ییزو رسنیو د احتجاج کوونکو شمېره 15 زره ښودلې.
ریډیو ته وګی د نجیب عامر نمود خبرونو لنډی دا وړي د اسما مجید بابر نجیب عامر او روهیلا زدرانتا د پراګ د سټوډیو نو اجازه ترا کوي په دې سپو به تاسو د امریکا غ ډیوري ډیووري هر چرته چي خاط آباد او بریالي وسئ.